سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو بیا هم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغ لاسوم وړاندې اوري نړیواله ټولنه افغانستان ته د پیسو پر سوالو کار کوي میلیونونه افغانان له لوګې سره مخ دي او هیواد د پیسو له سخت کمی سره مخ دي
د ډیرې خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي
کله چې خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن له هند وروسته بیگا اسلام آباد ته رسیدلی د لیدنو اصلي بحثونه په افغانستان سرخی د کاروالو لپاره د ملګرو ملتو لوی کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې د 40,000 افغانانو د منلو غوښتنه کړې اروپا دې غوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی خو ویل دي چې له افغانانو سره د مرستو نورې لارې هم شته
فکر کوم دا ممکن ده خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي زه در کوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري
تر کابل وروسته د کندهار وای ډګر هم د نړیوالو الوتنو لپاره بشپړ چمتو شوی دی
د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسنل چې د مخه د لې وظیفې اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې ټول پرسنل پر خپل ځای او موږ پرامه د ګلرو
نور مسایل هم لرو خو تر ارزه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي او یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده بشپړ خبرونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي د افریقا د چین پاکستان او روسیې په شمول د 15 مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګري ملتونه به د حقوقي مسلو د څېړنې عدلي طب او د ښځو د حقوقو په برخه کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتو له لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لپاره یو مهم لومړنی ګام بلل شوی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوې دي دغه وزارت ویندوی ماریا زخاروفا پرونو ویل روسیا په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت پر زیاتېدو اندېښمنه ده د دې په وینا روسیا په ځانګړي ډول دې ته اندېښنه لري چې د داعش فعالیتونه په کابل کې د روسیې د سفارت په شاوخوا کې لیدل شوي دي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د روسیې سفارت ته نږدې د داعش 15 غړي ووژل شول د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر طالبانو غږ کړی چې د روسیې ډیپلوماټانو او سفارت د امنیت لپاره نور اقدامات وکړي د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپو کسان وګماري غونډې ته د خوست یو دینی عالم مولوي عبدالقدوس اميري له طالبانو وغوښتل چې له ټولو تجربه کار کسانو کار واخلي
هر هغه څوک چې د رئیس په صفت د مدیر په صفت د چا په واسه کېږي نو اول څوک باید ګورته نه یې لور نشي هغه باید په واپس کې استخدام کړی شي زکات خدمت لري دا د هر چا دا د و مولوی دا د و طالب دا د و قومي مشر اې دې نه دو
د خوست قومي مشرانو په عین حال کې له طالبانو وغوښتل چې خپل اساسي اصول وړاندې کړي طالبان باید د هیواد په کچه داسې اساسي اصول جوړ کړي چې نړیواله او خپل افغانان په دې پوه شي چې د نوي حکومت تګلاره څه شي ده دوی هم درځو ویل باید په نظام کې ټول قشرونه ځان وویني او په کار د شي د قومونو د یووالي لپاره کار وشي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وای له افغانستان د هوای از مکه لاري د خلکو د خوندې استلو حلو زلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس د خبرې پرون مخکې تر دې چې د 211 نور افغانان په وچارتره لوټکه کې پاکستان جرمنی ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي د کسانو لمنځ به شلتن او نور اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمنی او برېټانیا وای لا یې هم ګڼ شمېر اتباع په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې ژر یې وباسي. د ایتالیا د کورونی چارو وزیر پرنوویل ایتالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدور یا دهلیز جوړوي. د انسا خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس د اروپایي اتحادیې یوې غونډې ته د افغانانو د ساتنې په اړه وویل په دې توګه به د هغو افغانانو ساتنه وشي چې ملاتړ ته اړتیا لري. دې زیاته کړه په اروپایي هیوادونو کې د میشتولو د 2022 کال د پروګرام پر اساس به هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له پاکستان او ایران څخه ایتالیا ته راوستل شي. او خای هغه افغانانو ته هم وند په پام کې ونیول شي چې په ترکیه کې دي. یورپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یو شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې ده. د رومانیایي چارواکو په وینا د دې څو ملیتي شبکې یو ویشت غړو افغان پناه غوښتونکي فرانسیا او جرمني ته قاچاقول. د پولیسو په وینا دا کسان د پلازمینې بخارست په 19 جلا جلا سیمو کې د چاپو په ترڅ کې نیول شوي دي. ویل شوي چې د شبکې اکثر غړي افغانان دي او دوی د هر پناه غوښتونکي د لیږدولو په سر له 10,000 تر 20,000 یورو اخیستي. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې 40 کیلومتره امنیتي دیوال جوړ کړی دی. د ترکیه د وان ولایت والی محمد امین بیلمز وویل د پولې په دې برخه کې د دیوال له بشپړېدو وروسته به د غیر قانوني تګ راتګ د ترهګرو خوځښتونو او د مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي. د ترکیه انادولیا خبري آژانس د دیوال په اوږدو کې پوځي تجهیزاتو ته په پام هغه اورین دیوال بللی دی. خبرونه مو اوریدل کولای شي د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له لوږې سره مخامخ دي، نړیواله ټولنه دې هیواد د پیسو پر رسولو کار کوي. د نړیوالې ټولنې له طرحې سره سم په افغانستان کې به اړو کسانو ته نغدي پیسې ورکړل شي. په دې اړه لا پرېکړه نه ده شوې چې پیسې اړو کسانو ته په لاس کې ورکړل شي او که د بانکونو له لارې ورسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې
تمه ده چې نړیواله ټولنه د یوې طرحې پر اساس په افغانستان کې له محتاجو کسانو سره د مرستې لپاره د هیواد ته نغدي پیسې ولیشي. له دې طرحې خبرو کسانو رویټرز خبري آژانس ته معلومات ورکړي دي. دوی ویلي چې د مرستې اړو کسانو ته په پام کې نیول شوي، نه د طالبانو د مالی ملاتړ لپاره. د دې پلان هدف دا دی چې په افغانستان کې د اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره عامو خلکو ته پیسې ورکړل شي. د رویټرز خبري آژانس د راپور پر اساس اړو کسانو ته پیسې د بانکونو له لارې ورکول کیږي او هر کس ته به څه کم $200 ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم د بانکي سیستم فعالیت بشپړ عادي شوی نه دی او ډیری خلک په تیره بیا په کابل کې د خپلو معاشونو او امانتونو د ایستلو لپاره بانکونو ته په اوږدو کتارونو کې ولاړ وي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو حسیب او د کابل اوسیدونکو بسم الله همدرد وای
په افغانستان کې د ډیرې خلکو شتمنۍ د خصوصي بانکونو سره دي او خصوصي بانکونه په اوسنۍ شرایطو کې خلکو سره خورا ناوړه چلند کوي. که فرضاً یو څوک په میلیونونو روپۍ هم ودرې په بانک کې او ډیر جدي اړتیا هم ورته ودرې دي کې واځي کولای شي 40,000 افغانۍ ترې راوباسي.
کله چې زه خپل د پیسو د راخستلو لپاره ولاړم هلته مې وکتل چې سلګونه خلک ولاړ دي. نو هغه څه ما چې کله پښتنه وکړه هغه راتویل چې ته باید 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې کارت جمع کړې. یعنی یو ځل کارت را شي کارت جمع کړې بیا دوی تاسو ته ورځ درکوي چې په پلان کې ورځ راشه. په هغه ورځ بیا ته سحر نه ماخامه پورې ولاړ وي یا مازدیګر پورې ته پیسې اخلي.
د اگست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته بانکونه بند شول او له څو اونۍ وروسته په دې ښار کې د بانکونو کار نیم نیم کړی بیا پیل شو. دو بهرنیو چارواکو چې رویټرز خبري آژانس نمونه نه دي څرګند کړي دغه خبري آژانس ته ویلي چې مرستندوی هیوادونه پر دې سربیره چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د حواله لارې پیسې افغانستان ته لیږي غواړي چې د پیسو یو صندوق جوړ کړي چې له هغه څخه معاشونه ورکړي او شوانزی او روختونونه پرانیستی پاتیشی. پا افغانستان که ده طالبانو لبیا وقت رسید و روسته ده افغانستان بانک چه باندی 9.5 میلیارد دلار ده امریکا پا بانکونو که کنگل شول چه طالبانی نشی ترلاسه کولی. ده افغانستان ده دولتی ادارو کارکون که لنجده درو میاشتو رهیسی معاش نده ترلاسه کرده. ډیر شمیر افغانان مجبور شوي چې د خوړو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره د کور وسایل وپلوري. ځینې نور بیا د دې لپاره د کور سامانونه پلوري چې بهر ته لاړ شي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې لږ تر لږه 14 میلیونه افغانان له شدید لوږې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس مری آلن مګروت ویلي چې د افغانستان اقتصاد به د نقد و پیسو د بحران له کبله وپاشل شي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د یو جکپوري ډیپلومات په قول ویلي چې اوس پر 2 لارو غور روان دی چې پر اساس یې د افغانستان اقتصاد ته نقد پیسې تزریق کېدای شي. د دغه ډیپلومات په وینا یو لار دا ده چې د خوړو نړیوال پروګرام نقد پیسې په مستقیم ډول خلکو ته ورکړي چې خوراکي مواد پرې رانیسي، او دوهمه لار دا ده چې د ملګرو ملتو او نورو مؤسسو د کارکونکو معاشونه د بانکونو له لارې ورکړل شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وینډی شرمن بیگا اسلام آباد ته ورسیده. نوموړي داسې مهال پاکستان ته تللی چې د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې ساړه شوي. شرمن پاکستان ته تر تګ مخکې د ازبکستان او هند له چارواکو سره ولیدل او ورسره د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. شنون کې وایي واشنګټن پر اسلام آباد فشار راوړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. حالتا د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون په لاهور کې یو غونډه ته ویل چې هیواد نړیوال فشار ته سر نخ کته کوي. شاهین بنیری د شرمن د سفر په اړه شنونکو سره خبري کړی او دا ریپورت جوړ کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر وینډی شرمن پرون په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو د سکتر هریش شرنګلا او د بهرنیو چارو د وزیر ایس جی شنکر سره لیدلی او ورسره د سیمې په امنیت، افغانستان او دوه اړخیزو چارو خبري کړي دي. د هند بارنو چارو د سکتر سره د لیدنې نورستو نوموړي خبريالانو ته ویل چې طالبان باید په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا یقیني کی چې دغه هیواد د ترهګرو په پټنځي بدل نشي او د ښځو او اقلیتونو په ګډون ټول بشري حقونه ومني. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو شنون کې او خبريالې ماریانا بابر ویل چې پاکستان ته د امریکا د مرستیالي وزیر سفر ډیر مهم دی او مخه دا ده چې د افغانستان په اړه دواړه هیوادونه خپل منځي بې باوري یو سره کم کړي. نوموړي زیاتوي هغه فکر نه کوي چې د دې یو سفر سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سلوي بدلون راشي.
دی غواړی نه چې خبره مونږ مخکې کو بیا په افغانستان باندې ولاړ دي. اوس هغه هم دا چې کوم موضوع دی هغه دا دی چې تاسو به افغانستان ریکګنایز کوئ نه اوسه پورې، او چې کوم الته حکومت دی کې ټیکر حکومت دی هغه باندې به زور لګوي. کوم چې خبره ده هغه پاکستان هم دا مني چې ښځو له ازادي ورکوي، میډیا له ازادي ورکوي، داسې خلک په حکومت کې راولي چې کوم خالی پښتانه نه، بل دی امریکې دا او سلا دا چې کوم الته خلک پاتې شوي دي یا امریکن دي که نور دي، پاکستان مدد وکړي چې هغه الته نه راوباسي.
بلخوا په نیویارک کې میشت خبریال او شنون کې جهانگیر خټک وایي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې په خبرو کې مرسته کړې او دغه شان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او عام وګړو پر راوستلو کې ورسره هم همکاري کړې ده. خو یو موضوع په افغانستان د نظر ساتلو لپاره په سیمه کې د امریکایي ځواکونو موجودګي ده چې تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی شوی. نوموړي زیاتوي په دغه اړه امریکایي چارواکو د منځنۍ آسیا د هیوادونو او روسیې سره هم اړیکې ټینګې کړې دي.
یو شیز باندې چې کوم ځای اختلاف وو او هغه نن هم دی، هغه پاکستان په خاوره د امریکې فوجی موجودگی باندې وا تکه چې کله افغانستان نه امریکا وتلا نو هغه وخت کې د امریکایانو واکمنو دا خیالو چې په دې سیمه کې امریکای پریزنس یا امریکای ځواکونو موجودگی پکار ده. تاسو غره نه یوازې دا چې امریکا پاکستان سره خبرې کوي بلکې ورسته میاشتې د امریکای چې کوم جوائنټ چیف مشر دی هغه د روس چې کوم یو جنرال دی مشر جنرال دی هغه سره هلسن کی فنلینڈ کے ہم لیدنہ کڑے ہوا ہاگ لیدنے مقصد ہم دا کہو چھ امریکہ نئے وعدے دا پاکستان نہ مرستہ غواڑی بلکہ سویلی آسیائی ہے وعدونو نہ ہم دا کشانتے مرستہ غواڑی
سر د دې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وخت په وخت په افغانستان کې د بشري مرستو او طالبانو سره د کار کولو وکالت کړي خو تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو حکومت منل نه دی. پرون په لاهور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وویل چې پاکستان باندې نړیوال فشار ته سر ښکته نکی او د افغانستان سره باب بشری مرستو ته دوام ورکړي.
افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل
د افغانستان عدم استحکام د پاکستان لپاره ډېرې مسلې جوړولې شي. شکر دے چې اوس حالت وزا خوالی لور روانه ده او ټول نړۍ د افغانستان سره سره مونږ ته هم ګوري خو مونږ به د بشری مرستو کار لوړان دي هم ډیر په شدت سره کوو. زمونږ رونه او گاونډیان دي مونږ به د نړۍ د فشار نه اثر وانخلو او افغانستان سره به مرستو لا دوام ورکوو او څنګه چې عمران خان ویلی دي چې کله نړۍ د دوی د منلو پاړه فیصله وکړي نو مونږ به هم هغه لور ته ځو.
دنیا جایږي فیصله کی طرف تو هم به اوس فیصله کی طرف جایږي.
دا یادونه وردا چې په کابل کې د طالبانو دراتګ اقتصادي ستونزو او حکومتي نظام د ګډوډین ورستو د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي او د غلطه د یو ټول شموله حکومت او بشري حقوقو یقیني کولو لپاره په طالبانو د نړیوالو فشار ډېر شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د اروپای اتحادیه غړو هیوادونو ته 40,000 ډیرو افغانانو ته د پناه ورکولو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنر غوښتنې ته مستقیم ځواب ونه وای. خو د اروپای ټولنې د کورنۍ چارو کمشنر وای د دې اتحادیه غړیو په وروستیو څه کم 2 میاشتو کې زرګونو افغانانو ته پناه ورکړې ده. هم ملګری ملتونه او هم اروپای ټولنه د افغانستان د اقتصادي سقوط او د لوږې د ډیرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې بشري مرستې به ورورسوي. تفصیل په دغه راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي اتحادیه غوښتي چې په راتلونکو 50 کلونو کې تر 40,000 ډیر افغان کډوال ومني. ګراندی دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د حکومت له پرزیدو وروسته د خلکو وضعیت ترنګلې شوی دی. د کورونی چارو لپاره د اروپایي اتحادیه کمشنر یولیا جانسن وایي د افغانستان د نفوس نیمایي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د اقتصاد د بشپړ سقوط او په پراخه پیمانه د لوږی خبرداري ورکړ. اغلی جانسن دا خبرداري د پنځشنبه په ماسپښین د بیا میشتونی په اړه د لوړی کچه ل کانفرنس وروسته په یو خبري غونډه کې ورکړ. دا او د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو مشر جوزف بوریل د دې کانفرنس قربانه وو. په کانفرنس کې د اروپای اتحادیه د وبشت غړیو هیوادونو د کورونی چارو او بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی وو. په غونډه کې د اروپای هیوادونو لوري کوم شمنه ونه شو او یوازې د دې اتحادیه او سنې دریز تکرار شو چې اروپای اتحادیه باید په افغانستان کې دننه د افغانانو ملاتړ وکړي او هغه افغانان وساتي چې له خطر سره مخامخ دي. اغلی جانسن وبل د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی چې په غونډه کې برخه لرله له اروپای اتحادیه غوښتي چې د 15 اتیا زره بې ځای شویو افغانانو لمنځه 240 زره 500 تنو ته پناه ورکړي، ځکه چې د ملګرو ملتو لوی کمیشتری ته دا کسان تر ټولو زیانګالي ښکاري او دا کار باید په 15 کلونو کې وشي. د اروپای اتحادیې غړیو د ښاغلي ګراندي غوښتنې ته ځوابونه وایي، خو میرمن جانسن وویل چې د افغانانو د میشتولو ترڅنګ د بشري مرستو د ورکولو لپاره نورې لارې شته، لکه په افغانستان کې دننه د مدني ټولنې له مؤسسو سره د ملاتړ زیاتول. میرمن جانسن وویل
فکر کوم دا ممکنه ده، خو دا د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو پورې تړاو لري چې ژمنه وکړي. زه درکوم چې غړي هیوادونه د افغانانو د ساتنې لپاره نورې لارې په پام کې لري.
د طالبانو له لوري د کابل له نیول وروسته اروپایي اتحادیې 2000 افغان پناه غوښتونکي منلي دي. پرون هم تر 200 ډیر افغانان له پاکستان څخه جرمني ته په یو چارټر الوتکه کې روان شول. د کورونا چارو لپاره د اروپایي اتحادیې کمشنری یولیا جانسن وویل سره لدی چې په ډلیز ډول کومه ژمنه نه ده شوې، خو یو شمېر هیوادونه حاضر دي چې یا افغانان ومني او یا بشري مرستې واستوي. دې د کوم هیواد نوم یاد نه کړ. په همدې منځ کې ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل اتیا پخواني افغان همکاران د کورونا یو لخړیو سره تازه ناروې ته رسولي دي. ناټو ویلي هغه ټول افغانان بچي له دوی سره کار کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستان وباسي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری له احمد شیبار اورو.
ډیپلوماټ خبرونه لیکي افغانستان تر سلو د ډیرو اویغور کورنیو کوربه دی چې اکثره یې د ټول سیسو په ترڅ کې آرام ژوند کړی دی او اوس د چین له حکومت ویره لري. د ډیپلوماټ په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې ځینې اویغور کورنۍ په بیایمه میلادي لسیزه کې افغانستان ته د دواړو هیوادو ترمنځ له واړه سرحده اوښتي دي او په نویه ملسیزه کې بیا یو شمېر اویغوران له پاکستان وروسته تر دې افغانستان ته کډه شوي چې د اسلام آباد او پیکینګ اړیکې ډېرې تودې شوې. د دې مقالې د لیکوال په باور چین په خوا کاذبه ادعا کوله چې د اویغورانو تروریستي تهدید په افغانستان کې شته، بل لور ته متحد ایالاتونه پر پیکینګ فشار راولي چې د اویغورانو د ځپلو له تګلارې لاس واخلي. ډیپلوماټ ویلي کې په افغانستان کې مشت اویغوران چین ته د ورسپارلو له خطر سره مخامخ دي او واشنگتن باید له دې کسانو سره مرسته وکړي کنه په چین کې به دا کسان زندانی شي او شکنجه شي. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې بیا یو راپور ته چې د اگست په 11 مخبور شوی دی اشاره شوې ده. په دې راپور کې د اویغورانو د بشري حقوقو او د منځنۍ اسیا د چارو لپاره د اکسوس په نوم د ټولنې په وینا راغلي دي چې له 1990 کال را په دې خوا یو وشته خزې سب شوې دي چې په افغانستان او پاکستان کې یا اویغوران نیول شوي یا چین ته سپارل شوي دي. همدارس نوی داسې نوري ورته پیښې په دې موده کې سب شوي دي چې د دې کسانو بشپړ سوانه نه ده روښانه شوې. د ازادي اروپا ازادي راډو د تاجکستان څنګه په یوه نوي راپور کې څرګنده کړی ده چې طالبانو له چین سره له سرحدي سیمو اویغوران لري کړی دي. په دې راپور کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې طالبان به دا کسان چین ته وسپاري که به یې ونه سپاري، خو دا اقدام د طالبانو او چینایانو ترمنځ د همکارۍ یوه نوې نقشه بلل شوې ده. وال سټریټ جرنال رسپانی بیا د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې د افغانستان پر موسیقي ولیکنه خبره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به د دې ښار له رستورانتونو او د آیس کریم له دوکانونو د افغاني یا بهرني موسیقي ژغونه اورېدل کېدل او په دې ډول به خپل مشتریان هڅول چې رستورانت ته ورشي، خو اوس دا ژغونه غلي شوې دي ځکه چې د طالبانو په باور موزیک له اسلام سره په ټکر کې دی. د دوشنبه په ماښام د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ تر سلو ډیر زکونکو او استادان له کابل پلازمینې دوحې ته ورسیدل. د دې ډلې نیمایین جونی او میرمنې دي. ټاکل شوې ده چې دوی له قطر څخه پرتګال ته ولېشتي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ ایښودونکو احمد سرمست فرانس پرېس اژانس ته وویل چې د موسیقي د دې زکونکو او استادانو له وتلو وروسته د هیله ژوندې شوې ده چې په بهر کې د دوی په مرسته د افغانستان د موسیقي چاري تنظیم کړي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسول وای دغه هوایي ډګر په بشپړ توګه برته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. پرون له دغه هوایي ډګر یو نړیوال پرواز هم تر سره شوی دی. شپږ پنځوس مسافر پکې په یوې الوتکه کې د ایران مشهد ته لیږدول شوي دي. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسؤول نقیب الله وفا سره زموږ همکار خبرې کړې دي.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی مهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او پاینده کې به ان شاء الله هر هفته د وسخه دردو پوری د کندهار څخه او مشهد مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوال پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لې وظیفې اجرا کولې، عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره آماده ګیلرو چې پاینده کې د خیر نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایي ټګار د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو تتللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې به دغه وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې در مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دی او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکښ راغلی.
ل کندهار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لاتسو
د پروازونو د ځند وزنې لټ انځنی تخنیکی ستونزې چې د لیمو موجود وي، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوی دي، او موږ ان شاء الله پوره ماده ګلرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم یارتیاوی او ستونزې ویني؟
په تخنیکی بش کې ځنی تخنیکی ستونزې وي، چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او پراتلونکي کې به کم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځنډ علت شي.
و موردل چې پرون د کندهار له هوایي ډګر لمرنه نړیوال پرواز له یو څه ځنډ راتلو وروسته وشو. البته دا ځنډ په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته رامنځته شوی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وربسو د پاکستان بلوچستان ته هلته په پښتون میشته هر نه سیمه کې د چې ورسته زلزله سخت تاوان ورړولې ده. یو مفصل راپور لرو. په هر نه یو شاوخوا سیمه کې زلزله 25 کسان وژلې او تر 250 ډیر نور خلک ژوبل کړي دي.
د بلوچستان په پښتون میشته هرنای سیمه کې د 8 اکتوبر زلزلې مرګ ژوبله اړولې ده. د یاد سیمه اوسیدونکو 25 کلن محمد امیر د کورنۍ درې غړي په زلزله کې وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. هغه مشالې ته د زلزلې د شپې کیسه کوي.
مش باندې ویدو هغه نور شپږ کسان دنن ویدو، وا یو مامور و درې دوه خوشنیانو او درې موستل د درې دغه ځایو، بیا به سمکتل هغه ټیم مخریس سازو، یو دماغ من کار نه کول چې شوکو، بیا سر دنه نو لاړ کو درازه مات کول هغه आवाजو چې شوکو سمج کی مراد، بیا مالی والا ته مو ویل هغه مالی والا به چارا ول په خپل رااله او درې کسان مړو. یو مور وا دغه شنی ورونه، یو سور لاس کالو یو کالو.
په زلزله کې د جوبل سو ناروغان لپاره د یادی سیمې د لیبر یا مزدورانو روختون په انګړ کې په بیړنی حالت کې د درمنن لپاره کیمپونه جوړ کړل سوي دي. زیات جوبل سوي ناروغان د څرخه کې د لاري د کوټي بلابلو روختونونو ته وړل سوي دي. د ارنای د ولسی بنیادی روغتیا مرکز مشر محمد داوود مشال ریډو ته څه داسې وویل.
د پرون ماښام سره تر اوسه ماښام پورې ټوټل مړی چې دي
هغه د شلو سر د پنځه ویشت تر مابین دي او شدید زخمیان چې دي هغه پنځه دیرش څلوېښت کسان دي او ټوټل زخمیان چې دي هغه تقریبا تر دوه نیم سوه هم زیات دي. په هغو کې داسې وو چې ماینر انجریز وې هغه کورو ته برته ولاړو خالي فرسټ ایډ یې واخیستی. چې څوک زیات زخمیان وو هغه موږ کوټ ته ترو هیلیکاپټرز ایمبولنسز موږ واستول. مړي په مړو کې کوچنیان ډیر وو سپین ږیرو هم وو او څو زنانې ولې د هغه تره کورونه چې دي هغه د پنځوس او د شپېتو تر مابین دي چې هغه کولپس شوي دي ختم شوي دي دیوالونه نړېدلي دي چتونه نړېدلي دي هغه ګرڅه ختم دي. البته په هرنایي کې تقریبا آٹھ سے دس ہزار چکم کورونه دي هغه ډیمیج دي هغه کې کریکس راغلي دي د هغو کورو ته تاوان جوړیږي که یو بله جټکه راسي.
د ارنایي د ولسی بنیادی روغتیا مرکز د مشر په وینا چې د پاکستان طبیعي ناورینونو سنبالولو اداره پی ڈی می په مرسته به ډیر زر د زلزلې څخه اغیزمن سو کورنۍ ته خیمه او خوراکي توکي ورسیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورتر پر ټاکلو سلا وکړه چې په دې هیواد کې د طالبانو او نورو ښکېلو خواوو د سرغړونو په حق لپلټنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات شوي دي. دا ورسته له هغه چې روسیې سفارت ته نږدې په کابل کې د داعش پنځه غړي ووژل شول. د خوست قومي مشرانو او دیني عالمانو له طالبانو وغوښتل چې په ادارو کې مسلکي او په کارپوه کسان وګماري. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوای ازمکه لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د ایټالیا د کورنیو چارو وزیر لوسیانا لامورګس پرون وویل ایټالیا له درېمګړي هیواد د افغان پناه غوښتونکو کوریدوریا دهلیز جوړوي. یوروپول یا اروپایي پولیس وایي د رومانیا پولیسو د جرمني د چارواکو په همکارۍ یوه شبکه د افغانانو د قاچاق په تور نیولې دي. په دې څو ملتي شبکه کې چې یو ویشت غړي لري افغان پناه غوښتونکي فرانسې او جرمني ته قاچاق کېدل. او ترکیه وایي د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له ایران سره په پوله کې شل کیلومتري امنیتي دیوال جوړ کړی دی. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې وړاندې د افغانستان د مالیې پخوانی وزیر او اوسنی افغان سیاستوال حضرت عمر زاخیلوال سره یو مفصله مرکه لرو چې د ازادي راډیو په فیسبوک او یوټیوب کې هم کتلای شي او تر هغه وروسته به د کور کلی راډیوي ډرام خپور شي. لومړی رازو مرکې ته چې هلی اسد ور سره کړی ده.
سلامونه او خیچاري. نن ورځ په افغانستان کې ولوې ستونزې اقتصاد دی. د طالبان حکومت تر اوسه د دولتي کارکونکو معاشونه نه دي ورکړي او بانکونه لا هم تړلې دي. نړۍ د ژور بشري ناورین راپور ورکوي او په افغانستان کې فقر په چټکۍ سره وده کوي. د دې وضعیت لامل څه دی؟ وضعیت څنګه ښه کېدای شي؟ وایا د طالبانو حکومت توان لري چې دا بحران اداره کړي؟ زه غواړم دا او نورې پوښتنې د افغانستان د مالی پخوانی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څخه وپوښتم چې د سکایپ لارې له ما سره په تماس کې دي. تاسو د مالی وزیر پاتې شوی یا آیا طالبان د مالی بحران د قابو کولو لپاره کوم مسلکي ټیم لري یا غواړي مسلکي کسان د ستونزو د هواري لپاره راوبولي؟ ظاهراً هغوی هر څه ملایانو ته سپارلې دي.
کوم بحران چې اوس دی د مسلکي حل نه، په اول قدم کې سیاسي حل چې دی ضروري دی. زه فکر کوم چې اوس موږ یو سیاسي ستونزه لرو، هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په رسمیت پیژندې د افغانستان حکومت د افغانستان راکړه ورکړه اسانه کوي. باقي سکتور باندې تاسې ګزاري لري او هغه مرستې چې افغانستان ته بیدره شو د افغانستان اقتصاد ورباندې تکیه دی، بشري وضعیت ورباندې تکیه دی، هغه د افغانستان سره وشي او هغه په اول قدم کې تبن د سیاسي فضا سره نښتي او یا د سیاسي پرمختګ سره نخته دي. او مسلکی کادر تبن د دغه مسلکی وزارتونو کا هغه بانکداری ده او کا هغه اقتصاد دی، هغه ورته اړین دي. پټی ته کچا باندې پوخانی کارمندان خپل وظیفو ته راځي شته، مګر سیره د وزارتونو باید هم مسلکی شي تر یو زیاته حد چې تبن په دینی وی سرپرست کابینه کې څومره چې توقع کېده یا څومره چې اړینه ده هغه مر لا تر اوسه نه لیدل کیږي.
که طالبان له تاسو یو غوړي او یا تاسو غوړي له طالبانو سره همکاري وکړي په حکومت کې کوون ندر کې تاسو آماده یې چې دغه ورن تر سره کړئ؟
وړی دلیل چې زه په افغانستان کې هم د کوم رسمي دندې د پاره نه یم، د افغانستان د پاره یم. افغانستان د ټولو دی، ټولو باندې حق لري او هر هغه څه چې مونږ کولای شو چې دا وسانه فضا به تر کوچ پاره کې اقتصاد هم شامل دی دمدې د پاره دلته یو. ما تر خپل وسه سموچ په ذهن کې دی، البته نه یوازې په اقتصادي ډګر کې لکه مخکې مې چورته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې هم خپل تحلیل او وړاندیزونه د طالبانو د مشرانو سره شریک کړي دي، هم په بحثونو کې او هم په لیکلي ډول باندې. وسنۍ فضا یو نامطمئنه فضا ده او د هېواد د اقتصاد لپاره هیڅ شی دومره زورونکی او یا دومره اغیزمن نه دی لکه یو د اطمینان فضا چې د نه اطمینانې فضایي چې ګواښوي. نو همدا دی چې دغه فضا نه چې څومره زر کېږي نامطمئنې فضا څخه باید افغانستان په سیاسي ډول باندې ووځي تر څو چې د افغانستان اقتصاد هم یو څه د دغې لارې پیاوړی شي. رسمي دندې لیوالتیا نه لرم، مګر په داوطلبه توګه باندې طبعا د افغانستان د خلکو تر خوایم او په دغه برخه کې چې هر څه زموږ د وسه کېږي تر اوسه مو نه دي سپمیلي او په همدې دلیل باندې په دلته موږ یو په افغانستان کې.
طالبانو تر اوسه په خپلو اقداماتو کې نه د ثابت کړي چې ګوندې ښځو ته به د کار او زده کړو حقونه ورکړي. د پوهار په څیر یوازې ژمنې کړي، همدارنګه په نورو برخو کې لکه د حکومت د ټول شمولۍ په برخه کې هم له څرګندو انتقادونو سره مخ دي. تاسو د یو پخواني چارواکي په توګه د داسې یوې ډلې واکمنۍ توجیه کولی شئ؟
کولی خبر له توجیه نه ده، خبره د دې چې د افغانستان حقیقت څه دی. حقیقت دا دی چې طالبانو د نظامی لارې خپل قدرت ترلاسه کړي، البته مخکې له دې چې نظامی لارې ترلاسه کړي کلونه کلونه دي چې د دوی سره مذاکرې روانې دي، په همدې دلیل چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او دوی باید د قدرت یو برخه وای. اوس نو ټول قدرت په لاس کې دی، اوس نو برعکس دی، طالبان باید ومني چې یوازې دوی نه دي چې د قدرت برخه اوسي، د دې لپاره چې یو پایدار نظام حکومت وسی باید چې د افغانستان حکومت ملي بڼه خپل کی، ملي چیرې خپل کی. دا یو برخه ده. بل برخه د خزو مسله ده. د خزو په مسله کې متاسفانه یوازې الفاظ او وعده چې دا کفایت نه کوي. اوس عملا واقعي ده، واقعي د حکومت د طالبانو په لاس کې دي. د خلکو قضاوت، د نړۍ قضاوت د طالبانو په عمل باندې نه په الفاظو باندې. متاسفانه ډیر فرصتونه په دې برخه کې طالبانو د لاسه ورکړ. یو نیم میاشت کېږي په دې برخه کې واضح الفاظ وو او د ښځو د مکاتبو برخه کې د ښځو کار په برخه کې باید اطمینان فضا رامنځته شي.
ځخلوان سي تاسو په لومړیو کې له کرزي صاحب سره یو ځای له طالبانو سره تماسونه نیولې دي، له هغوی سره مناستې کړې دي. دغه د ټول شموله حکومت یا د ښځو د کار یا د نجونو ښوونځي ته د تګ مسله مستقیما مطالبانو سره مطرح کړی ده، دا